سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. گزارش ها می رسانند که ایتهای طالبان وارد دوحه پایتخت قطر شدند. آژانس خبری باختر که در کنترل طالبان است امروز یک شنبه 30 جون نوشت که ایتهای طالبان برای شرکت در 30 نشست دوحه وارد این شهر شدند. رهبری این ایتهای طالبان را ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها بر عهده دارد. 30 نشست دو روزه دوحه از امروز آغاز می شود. منابع طالبان می گویند که مشکلات و خواسته های افغان ها را با شرکت کنندگان در این نشست در میان خواهند گذاشت. از نمایندگان زنان و جامعه مدنی برای شرکت در این نشست دعوت نشده است، اما برخی از نمایندگان زن افغان برای شرکت در نشست آشیایی روز سه‌شنبه دعوت شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار از پروژه های اداره انکشافی امریکا در زمینه های زراعت و مالداری در افغانستان خبر داده است. سیگار روز شنبه 29 جون در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که این پروژه ها به ارزش 75 میلیون دلار امریکایی از سوی اداره کمک های انکشافی ایالات متحده در هرات، مزار شریف، جلال آباد و قندهار تطبیق می شود و هدف آن فراهم سازی زمینه اشتغال در عرصه زراعت، مالداری، افزایش محصولات زراعتی و حمایت از زنان در زراعت است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، در حدود 3 سال گذشته بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای کمک‌رسان خارجی کمک‌هایشان را با افغانستان متوقف کردند که باعث شد تا بسیاری از جوانان افغان برای کار به سایر کشورها بروند. رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که قرار است نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی افغانستان در ازبکستان برگزار شود. گفته می‌شود که این نمایشگاه روز سه‌شنبه 12 سرطان برگزار می‌شود که در آن 250 تاجر و صنعتگر افغان محصولات مختلف خود را به نمایش می‌گذارند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز گفت که این نمایشگاه با هدف توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان برگزار می‌شود. حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده است، در تلاش است تا روابط تجارتی خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. و سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 امروز تیم‌های فوتبال انگلستان با سلواکیا و اسپانیا با گرجستان رقابت می‌کنند. جام ملت‌های اروپا 2024 بین 24 تیم ملی فوتبال کشورهای اروپایی در 14 جون در جرمنی آغاز شد و اکنون 16 تیم به دور دوم این مسابقات راه یافتند. بازی‌های این مرحله دیروز آغاز شد. در بازی اول تیم فوتبال سوئیس 2-0 بر تیم ایتالیا پیروز شد و در مسابقه دوم جرمنی و دنمارک با هم مقابل شدند و بازی 2-0 به نفع جرمنی پایان یافت. فاینال مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در 14 جولای برگزار می شود. و گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از سال 2019 تا اکنون 4100 نفر را در سوریه کشتند. و گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، این افراد پس از آن کشته شدند که داعش مناطق زیادی را در سوریه از دست داد. در سال 2014 گروه دولت اسلامی معروف به داعش کنترل بسیاری از مناطق سوریه و عراق را به دست گرفت و خلافت خود را در آنجا اعلام کرد، اما در ماه مارچ سال 2019 با کمک یک کمپاین نظامی بر رهبری کردها با حمایت ائتلاف بر رهبری آمریکا، داعش کنترل بخش‌های زیادی از سوریه را از دست داد.
احمد شبریم هر کلمه کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وچلېده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لاره ونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب او فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مکوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نیکی هیلې تاسو ته مومند صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ته راځو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورټس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوي دي. ځکه یو څو بېلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ تاسې د افریقا، سویلي افریقا د اپارتایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتایډ رژیم له خوا نه اپارتایډ برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، که هغه سیاسي دي، که هغه اجتماعي دي، که اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو وګورو اتیایمه لسیزه کې د افغان د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کې، په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان، دیکتاتور ولسمشر، د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغی او دا روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپله وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ څرنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډیر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه، یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم د یو عصري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او دا کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو، رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو د غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس که کرکټ موږ تاسو وګورو، د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شوله، پس له دې چې د اپارتایډ رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک راغی، تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دا ایښودل شوی و چې په لوبډله کې به حتماً سپین پوستو نه علاوه، یعنې د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی، دوی به حتماً په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو ولسونو ترمنځ، یا که موږ وګورو په افریقا کې، دوی په سویلي افریقا کې که تاسو څه وایم، یو کتاب به ریفرنس هم ورکړم چې نیشن بلډینګ ایٹ پلے په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تورپوستو سپین پوستو ترمنځ واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلوالی چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو طور دپاره هم ترې استفاده شوې د سیاست په برخه کې تاسو بله بېلګه درکم د هندوستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندوستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غې نه وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د دې لارې هندوستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دغه هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي په کال کنا کوم وګورو پاکستانی نه لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندوستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګه چیره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې ده.
مننه مننه رحیم صاحب. محمد صاحب مخې ته چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فاینل ته لار پیدا کړه او بنګلادیش ته سترې مات ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو بیتا د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا اول منزله.
ای خوشحالی را بای خسندی را برای همگان تبریک میگم و با امیدی پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا امدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه بیا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د ننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي سيټ شوي ځکه سینډیان خپل غشتنې لري او جن نور هم.
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس ته دی هغه ډېر ښه فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکارول چې دغه ولس سره یو ځای کې یو باید وي څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي دا ډېره خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته سره ځمه خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته نو هغوی ته زه هغه اکثر راولمه نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ دپاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو نو د دې نه هم انکار نه شي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه دا خلک را یوځای کړل د مختلفو قانونو څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی تر ډېره حده هغې راکم کړو تاسو وکتل چې په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چرته شپه او که ورځ خو ټول میچون ته ناستو څوک لارو ته راوتي څوک په کورونو کې ناستو خو هغه میچون یې وکتل نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یوځای کړل ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره داسې کوم نور هنرونه دي سره غسه علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل او تاسو په پاکستان خبرو کړو پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلی دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغه داسې څرګندونه وکړي لکه د پاکستان په خوانه نامتو لوبغاړي د اجازه احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دغه زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونو د سونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه لري شوی نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړمه نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردی بادې وایو، دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردی بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلې. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو، ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواوو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ سورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاز کپ، دس از ناټ ساؤت افریقاز کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، دی له یاد وویستل. او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د ده فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد، چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، هغه یو هغه برخورد یې وکړ چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلې ده، که هغه د جګړې په میدان کې ده، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګه ورته کړې ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي. که عمران خان موږ ته منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بده مرغه کله چې تاسې یو ریسست برخورد ولري، یو سوپریمیست برخورد ولري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسې برخورد کوئ نو طبعا خلک له ځانه لرې کوي، او دې خلکو همدا کار وکړه. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره، افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي مونږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتل، ولته هغوی له یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکړو.
ډېر
خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده، د سیاست دی، اوس ته سپورټس رالی. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ دی باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انضمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی. نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای، دا خبره وستای، هغه دوی چې کوم لري غیر نور مت پیرنګ
وایي لوبغاړو خبره ده. اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه کنه، مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي، ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبرې اوریدلې، دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی. د اوسنی لوبغاړي چې دي له محمد نبی پرته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل، نو ټول څو مشکلن دي. جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی، بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی، لکنوال خو ډیر ځوان دی، حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی. ځوانان دي ورسته را بوټیدلی خلک دي. خیر هغه یې دانه بم تیر شو. دا یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یې خبره کوي، هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي. خو یوه خبره کوي، وایي سپورت داسې چې اصول لري او سیاست داسې چې اصول نه لري. یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي. زما په نظر ډېره جالبه خبره ده. څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده، موافق یاست؟
بالکل ګوري، زه بیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورټس نه لکه هغه د قوانینو په رڼا کې برخورد سره وکړو، فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی. او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه، انضمام، عمر ګل تر یونس خان پورې، ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي. په هر صورت د کوچ خبره کوو، ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی، افریقایول اصل انګریز دی، د سویلي افریقا دی، انګریز دی. دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي. ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی، څومره دا ولس نازي. اجی جدیجا موږ سره ولس ډیر نازي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکوي، خلک بیا تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي. کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جنګ کې قید کړئ، نو بیا تاسو ته ویل کېږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوسته وو، یا اوس ته ګیری کرسټن راوسته دی، تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستا نه دی زده، دغه سی به زمونږ لاسته راوړنې ته بیا کولی شو. که ته وایې چې ګیری کرسټن نه، بابر اعظم زمونږ خپل ښه لوبغاړی دی، خو نه، هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی. بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو، ته زما مامور وې، امدا دی وظیفه وا. او که تا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې، نو چین باندې خو استاد زړه شین شو. زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي، تر څو په چین کې، یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي، هلته کرکټ پروموټ کې نه کیږي، وړتیا نشته. دی بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصولو سره سم سپورټس مین سپیریټ ولري، د یو سپورتي اخلاقو په رڼا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې د یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي، قدر مو هم کوي. په عین حال کې موږ د یو بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزي ټویټو غالباً کې انټرویو د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی هغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډیره مننه کړې وه چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلی وو. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوغه کېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج باغه کو د میډیا له لارې هغه همیشه کبیر خان یادی او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز لیګ وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره ښه لوبه وکړه او شاید د پریدی نورې خبرې بیا ما ولوستلې. هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسېږي او فائنل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلې دي په ایکس باندې چې دا خو موږ تا فالو کوو موږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال ته یو لیجنډ مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سری چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوش ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوز سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم ما چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي هم هغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخېسته بابر اعظم یې بیا لرې کړ شاهین اپریدی کپتان کو هغه پښتون دی شاید اپریدی دوه درې میچ وکړل غالبا او د هغې نه پس هغه لرې کړ هغه پسې بیا بابر اعظم واخېسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو نو هغه دوران کې شاهین اپریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته
راوستل واپس ټیم ته راوستل
ځینې پکې لوبوي ځینې پکې نه لوبوي
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان په خوانی لوبغاړي دی پرله پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نور لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو عہده سنبال کا دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرې چې دا سیز مخته یو سم یو سی. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه سر په سپورټس باندې کیږي هغه په سیاست باندې کیږي هغه په امنیت باندې کیږي هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک دی استرالیا او دی انګلند ګل لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحله ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هر کله یو کې
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره ډېر مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښې ده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالی، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګورې په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرینډ چلی د نمک حرام، سره د دې چې زیاد ادا کوله چې د افغانانو قربانۍ وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه، د پاکستان د آی اس آی پخوانی مشر دی. لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوې خلاص شوې، نو دوی بیا دا بحث شروع کړ چې افغانان نمک حرام دي، موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفی او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپلې کرکې د اظهار دپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګلاین یا نوم لاندې یو مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې به کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا دا ناره به اعلانه ولا، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې د 23 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو؟ چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتې کوي. نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزېږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو په همدې یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټه سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلینډ نه لوبه وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅېده، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونه سیدیس خبره نه وکړه چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته د خوشحالۍ اظهار وکړ. د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دی نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. وسړیا، دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله.
رحیم صاحب، کله ناکله یو څوک د خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید
یې وکړه. زه وایم چې 99% پښتانه چې کوم دي هغه هم بوړي چې افریقا وګټي. یو کس ته مې دا ویلي چې تا ویلي چې افریقا وګټي، زه په دې خوشاله یم. خو هغه ته پته نه شو افغانستان سره سیمی فائنل راځي، بل چې څنګه ټورنمنټ شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي، زه به ډېر زیات خوشاله یم. نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو.
دا خو دی، او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر، دا یو ځل مالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمات سړی وکنه، تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي وي ورته خوشحاله یم. کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل ځګر تاسو کو، دغه د آسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلانکا دی، په بنګلادیش دی، اوس هر ځای کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او مونږه د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکا نسیم شاه دی بلې، هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي،
شاهین دی پاکستان نام
دی، یو ځای لوبې کړي دي، یو ځای لوبې کړي دي. بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي، لکه مثلا زه د اقبال مثال درکم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ پې افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کړو. له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه مروری دارم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. پیروزی شیرین و شکست سنگین تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیست‌وبرم و پایابی با تاریخ سازی بهانه برمی‌گردد. اما با بار انتقاد چرا؟
به عنوان یک زن من نمی‌تونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شوه و با هم تجلیل کنن.
و گوره یا به این رقم شکل باید ما شمایی رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی ما نمیتونیم کنال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالبا زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین.
بالا گرفتن نگرانی ها از سرنوشت زنان در افغانستان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، زنان در افغانستان چی میخواهند؟
مبارزات 30 ساله زنان افغانستان را نادیده گرفته جهان و سازمان ملل و همچنان نهادهای حقوق بشری باید این را بدانند که زنان افغانستان 30 سال است به خاطر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان مبارزه میکنند. مبارزات زنان افغانستان را نمیتونند نادیده بگیرند.
نشست مخالفان سیاسی طالبان در ویانا، اما این نشست ها راه حل بن‌بست در افغانستان است.
در رابطه با نشست ویانا، خب در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست‌های و اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره‌های جامعه مدنی، خب از لحاظ از اینکه یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست.
انتخابات ایران و نمایش مجموعه لباس جیوجیا آرمانی در پاریس با طرح مرواریدها. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم در این روز هفتم با شما. هفته‌ای که گذشت کرکت تاریخ سازی کرد و به نیمه نهایی جام جهانی بیست‌وبرم راه یافت، دستاوردی که خیلی از مردم را به وجد آورد. تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را با تفاوت 8-2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2024 راه یافت. این پیروزی برای آبی پوشان و مردم افغانستان بی پیشینه بود.
جشن پیروزی به استقبال تیم ملی کرکت، اتن، پایکوبی و فریادهای شادمانی فضای شهر خوست را گرفته و هزاران تن را گرد هم آورده است. پیروزی که تیم ملی کرکت و مردم افغانستان در آرزوی آن بودند.
کن درد خوشحالی زایده چه افغانستان پلومری زد دواز را سلرش نریوال جام و سیم فاینل تلار پیدا کرده و بنگلادش تستری ماتو برکرده.
نخستین راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی بیست‌وبرم در بخش‌های مختلف از جمله اینجا در ننگرهار نیز به گرمی استقبال شده است. شهروندان افغانستان این پیروزی را در ولایت بدخشان هم جشن گرفتند.
این خوشحالی را با این خوشحالی را برای همگان تبریک میگم و با امید پیروزی‌های بیشتر.
کرکت زمین در پاره در خوشحالی فعلا امدغه یو آغا د چمنګ ورته خوشاله دي شو زکه نور خو وطن کې دا پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
در یک بازی پرهیجان به روز سه شنبه تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8-2 بنگلادش را شکست داد.
شادی، پایکوبی، رقص و آواز جاده های خیلی از شهرهای افغانستان را فرا گرفته بود، اما در این میان جای قشر بزرگ از جامعه خالی بود. زنان. با باور خیلی از منتقدان، نه آنان حضور داشتند و نه از عدم حضور آنان گفته شد. زنان نزدیک به 3 سال است که از هر نوع فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و ورزشی محروم هستند و طالبان همواره تأکید می‌کنند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تأمین است. در این میان صحبت تلفنی راشد خان آرمان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان دست به دست شد که خیلی ها را خشمگین کرد و ادعای هم گفتند ورزش را سیاسی نسازید.
انشاءالله مونږ به کوشش هم دا هدف هم داده چې خو زلیګو خپل وطن نوم نور هم اوچت کړو. ټول لوبغاړو په نمایندګۍ ډېره زیاته مننه، او په دې انشاءالله روانو لوبو کې هم همداسې ښه وځلیږو، او ستاسو د سپورټ نه، ستاسو د دعاګانو نه همیشه مونږ ته دعا کړې ده، مونږ هم سپورټ کړي یو. نو نړۍ مننه، او انشاءالله لوبډله ډېره چمتو ده په دې چې دا روانو لوبو کې دینه هم ښه وځلیږو، او خپل هیواد ته
الله تعالی مو لبریا او نبرخمن لراخ تعالی کامیاب راستانه ک همدغه کامیابی سدا اوس حاصل سوې دام ډیر لوی لاستراوړین دي چې افغانستان نوم په نړیوال ډګر باندې رالوړ سو. خدای تعالی دې همیشه همدس سرلوړی لري. ډیر مننه ټول ملګرو ته، دې مال خو سلامونه وایا، ټول ته مبارکي ورکا، او الله تعالی کامیاب لره،
من با دو زن گفتگو کردم که هر دو دیدگاه متفاوت نسبت به این داستان دارند.
به نظر من تیم ملی یک کشور نماینده او مردم است، نماینده کشور است و خیلی یک نقش مهمی دارد در جامعه. ولی وقتی که من میبینم تیم ملی کرکت افغانستان در سطح بین‌المللی میدرخشند و بعد از او شادیشان با گروه تروریستی به اشتراک میذارن، با هم تجلیل میکنن و تماسای تصویری میگیرن و نمیفهمم دیدار میکنن و خیلی چیزهای دیگه در بینشان رد و بدل میشه که ما و شما از دیتیلزش خبر نداریم، شما نیستیم همراهشان. ولی خب تمام ایا به عنوان یک زن من نمیتونم شادی کنم برای بردی که قرار است با طالبا و شیعه شده و با هم تجلیل کنن.
مرزیه حمیدی و دیوا پتک، ابتدا از هر دو پرسیدم در شادی رسیدن تیم ملی کرکت به نیمه نهایی چقدر خود را شریک می دانند.
اما بسیار زیاد خوشحال هستم، نه صرف از خاطر که کرکت بردن، بر از این خوشحال هستم که در افغانستان ما با یک چند ساعت تانستیم که خنده بکنیم، خوشحالی بکنیم دیگه. ما بسیار زیاد خوش هستم وقت که قهرمان های ما تانستن بازی بکنن که اصلا ما باور شکنه نمی دانستیم که ما می تانیم در مثال بست بهترین چهار برای دیگه. من بسیار زیاد افتخار میکنم سر اما تیم ما.
و سوال دیگری که از خانم حمیدی و خانم پتنگ داشتم این بود که به نظر شما ورزشکاران چه مسئولیت هایی در قبال جامعه دارند؟
گوره ده په کرکت تیم کې په ګوتو شمیر یو یولس لوبغاړي لوبیږي، تقریبا 15-18 لوبغاړي وي سرجم زید هیواد نه چې د هیواد په نمایندګۍ سره هلته دوی لوبې وکړي. همدغه لوبغاړي د افغانستان بیرغ ژوندی ساتلی دی، د افغانستان بیرغ دوی په ژوند کې دی، موږ تاسو وینو دوی په جامو کې دی، او بیرغ د افغانستان همیشه رپیږي. زه فکر کوم چې موږ تاسو باید کرکت د سیاست نه لږ لرې وساتو، خصوصا زموږ تاسو سیاست چې د افغانستان هغه سیاست دی چې هر ورځ په بدلیدو باندې دی. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو ناتو د لودل ټول امریکا راغلی و دغه امکانات سره، دغه بمونو سره، دغه راکټونو سره دوی ونه شو کړی په افغانستان کې یو بدلون رامنځته کړي. او موږ تاسو به توقع د یو لسو کسیزو تیم نه لرو چې تاسو ولې بدلون د نجونو په مکتبونو کې نشي راوستلی. همدغه تیم زما په نظر چې دوی تویتونه وکړل په اکسپانیټ کې، تاسو راشه همیشه غږ پورته کړی د نجونو په مورد باندې، د افغانستان بیرغ همیشه دوی پورته کړی، د سپین بیرغ خو تاسو دوی په راس کې نه وینئ. او دا چې دوی د مقاومت سره غږیږي، ګوره دا خو یوه روښانه خبره ده چې طالب نن ورځ متاسفانه په افغانستان باندې حاکم دی. او دوی چې ورسره غږیږي، دوی خاطر چې کرکټ بورډ موږ تاسو د عمل ته موجود دی، همدغه نظام دی چې دوی ته دغه امکاناتو ته برابري وي. نو زه فکر که ما چې موږ تاسو باید انتقادات په دوی باندې وکړو، انتقاد باید موږ تاسو په خپل سیاسون باندې باید ولرو چې ولې د نجونو مکتبونه بندي. نو راځئ چې دغه خوشحالي سره یو ځای وساتو. منفي ګیری چې موږ تاسو همیشه ورته راوړو، زه فکر نه کوم چې ضرورت ګڼل کېږي. سر باید تشویق شي موږ تاسو هم دغه لوبډله آیا یولس کسیز کسب دوی وشي کړه چې کوم بدلون رامنځته کړي. دوی خو غږونه پورته کوي د نجونو په خاطر باندې. همیشه ما دیدیم که صدای خدا بلند کردن، گفتن که چرا دخترها را اجازه نمیدین درس بخوانن. همیشه که در اکس خود کدام جایی که نوشته کردن بیرق افغانستان استفاده کردن دیگه. من فکر میکنم ای اصلا توجه را ما شما از خوشحالی میبرین دیگه طرف و سیاسی میسازی میشن.
ببینین خیلی ها، من اول یک چیز میخوام بگم، خیلی ها میگن که ورزش سیاسی نیست، ورزش سیاسی نکنن. یک ویدیو احمد مسعود دیدم که گفته بود که ورزش سیاسی نیست، تبریک به تیم کرکت. بسیار یک ویدیوش هم آور بود، من اونو دیدم. من میخوام بگم ورزش سیاسی تر از همه چیز است. من خودم یک ورزشکار هستم و حالا مثلا با تیم فرانسه دارم تمرین میکنم و هر روز دارم میبینم که همه چیز بر بنای پالیتیک است و بنای امو سیاست های امو کشور میباشه و بخصوص وقتی تو یک ورزشکار خیلی مطرح هستی 100% کل چیز سیاسی است نسبت به تو، چون تو نمایندگی از کشور میکنی، نمایندگی از پالیتیک و کشور میکنی، از خیلی چیزهای دیگه. و خیلی مهم است که ورزشکارا هم صدا باشن با مردم، چون تل یک افراد مطرح جامعه هستن و با وجود ساپورت مردم است که ما بیشتر رشد میکنیم. یک ورزشکار خیلی توسط مردم جامعه تشویق میشه، مردم همدلی میکنن و ساپورت میکنن ورزشکارا را. پس ما چی میتونیم در برابر این انجام بتیم؟ در برابرش ایستا که هم صدا شویم با مردم، هم کلام شویم با مردم. در اخیراً در فرانسه انتخابات هست و در حال حاضر قسمت راستی ها بسیار، سمت راستی ها بسیار سر قدرت هستن. امباپه یکی از فوتبالر خیلی مطرح دنیا هست که فرانسوی است. در یک کنفرانسش که در مورد ورزش بود صحبت کرد، مردم را تشویق کرد که به سمت درست رای بتن، به سمتی که هیچ کس قربانی نشه و سمتی که مثلا حق مهاجرین پایمال نشه و حالا خیلی چیزای سیاسی دیگه. او یک ورزشکار بود، میتونست بگه که من سیاسی نمیشم، اما هر ورزشکار مطرحی که من میشناسم به یک طریقی داره به مردمش خدمت میکنه و هم صدا میشه و این باید در مورد تیم کرکت افغانستان باشه که وقتی
البته مرزی همراهی زنان فعال جامعه را با کرکت و نادیده گرفتن زنان را جفا میداند.
اصلا گوریا به این رقم شکل باید ما شمایی رو ببینیم. همیال طالب حاکم از افغانستانی، ما نمیتونیم که اینال کسایی که در افغانستان زندگی میکنن بگیم که خیلی شما که در افغانستان زندگی میکنین در زیر حاکمیت طالب ها زندگی میکنین دیگه شما طالب هستین. از مجبوری مردم در افغانستان زندگی میکنن. حالا که تیم ما و شما میره یک کشور و اونجا برنده میشن و خوشحالی خود که افغان ها ما و شما شریک میسازن، ما شما شاید امی نظریات سیاسی مختلف داشته باشیم، مگر وقتی که گپ به مورد ملی میآید به فکر ما شما کلا ما باید مستجم شویم.
در همین حال قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش رو نشست دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. این نشست که نمایندگان از 25 کشور نیز در آن شرکت خواهند کرد، سومین نشستی است که در دوحه برگزار می شود. اما اولین نشستی است که نمایندگان طالبان در آن حضور خواهند داشت. سازمان ملل متحد گفته که در این نشست بحثی در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح نیست و همچنین سازمان ملل گفته قرار است بعد از این نشست در روز دوم جولای با نمایندگان زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان صحبت کند. سازمان ملل همچنین گفته هدف این نشست تعامل با طالبان برای بهبود زندگی میلیون ها افغان است. نشست این هفته قرار است بر روی نقشه راه آینده توأم با جلساتی در مورد توسعه بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر تمرکز کند که با گفته زنان مشکل اصلی افغانستان فعلا مواد مخدر نیست.
در این نشست پیرامون موضوع مبارزه با مواد مخدر و همچنان بحث اقتصادی و بانکداری و انکشاف اقتصادی و این مسائل آجندای شامل آجندای بحث است و در صورتی هست که در افغانستان نه حکومت مشروع وجود دارن، نه ساختار سیاسی و نه حاکمیت قانون. بحث انکشاف اقتصادی، بانکداری و همچنان بحث مبارزه با مواد مخدر زمان صورت میگیره که یک حاکمیت مشروع وجود میداشته باشه، حاکمیت قانون وجود میداشته باشه و همچنان کسانی که در رأس قدرت حکومت قرار دارن بر اساس رأی مردم انتخاب میشن و همچنان قدرت تطبیق قوانین را در اون جغرافیا میداشته باشن و از طرف مردم بهشان مشروعیت داده میشه که چنین مشخصاتی که تذکر دادم در وجود حضور گروه طالب در افغانستان نیست، یک گروه تروریستی که هیچ نوع مشروعیت نداره، بر اساس ضرب استبداد حاکمیت میکنه بالای مردم و مردم ناشی از ترس سکوت میکنن. این به معنای تفاهم و مشروعیت دادن به طالب نیست، بلکه مردم بر اساس ترس سکوت اختیار کردن. بنان در همچه حالتی که طالب خودش یک گروه جنایی مافیایی و به منابع تمویل کننده طالب کشت کوکنار بوده در طول 27 سال، چطور میتونه که تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر داشته باشه و پارتنر جهان برای مبارزه با مواد مخدر باشه؟
عدم حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و دیگر گروه های سیاسی در این نشست به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است
و این کارشان باعث شده که طالبان خود را قوی احساس بکنند و خود را یعنی برنده های این نبرد احساس بکنند. باید سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، دنیا متوجه این باشد که زنان افغانستان مخالف هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان است و از سوی زنان افغانستان هر نوع نشست، گفتگو، تعامل با طالبان تحریم است، مردود است. ما خواهانی به محاکمه کشاندنی سران طالبان هستیم، نه اینکه برای آنها معافیت داده شود، برای آنها معافیت سفر بگیرن و به مذاکرات دعوت شوند و به میز مذاکره بنشینند. به جای اینکه با طالبان در میز مذاکره بشینن، باید در میز محاکمه بشینن و این یک شرم بزرگ و ننگین است به سازمان ملل، به نهادهای حقوق بشری که لاف از حقوق بشر و حقوق انسان میزنند، در حالی که طالبان نزدیک به 3 سال است که در افغانستان حقوق بشر را به گونه کلی نقض میکنند و همچنان یکی از عاملان آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند، اما دنیای را نادیده میگیره و با طالبان تعامل میکنه و با آنها نشست میکنه و اونم در حالی که زنان افغانستان را نادیده میگیرند و همچنان به خواست طالبان لبیک گفته، زنان افغانستان را به گونه سیستماتیک و معامله پشتی پرده از نشست دوحه حذف میکنند و در غیاب زنان افغانستان میخوان که در مورد افغانستان و زنان سرنوشت زنان افغانستان تصمیم بگیرند.
گروه های حقوق بشر از سازمان ملل به دلیل عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در این نشست و شدت انتقاد کردند. نرگس نهان، فعال حقوق زنان و از وزرای حکومت پیشین افغانستان، میگوید که در نشست مجازی با رزمانی دیکانلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، پروسه دوحه را فاقد مشروعیت و به نفع طالبان دانسته و خواستار مشارکت همه گروه ها و اقشار سیاسی در گفتگوهای پیشرو شده است. خانم دیکانلو که قرار است ریاست هیئت سازمان ملل در نشست دوحه را نیز به عهده داشته باشد، روز پنجشنبه این هفته با شماری از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کرد. از خانم نهان در مورد این نشست مجازی پرسیدم.
تاریخ 25 یک تعداد ما فعالین حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی که هم از داخل افغانستان بودن و هم از خارج افغانستان یک ایمیل دریافت کردیم که خانم روزمری دیکالو میخواهد که همراه ما به تاریخ 26 یک جلسه مجازی در قسمت دوها داشته باشم. در این زمان یک و اگر ما میخواهیم که اشتراک بکنیم، ما تاییدی خود روان بکنیم. من همراه یک تعداد دوستا و خانمایی که امروشتان از نزدیک کار میکن مشوره کردم و گفتم که عکس العمل ما چی باشه، آیا اشتراک بکنیم یا نکنیم. بخاطر از اینکه این فقط یک جلسه بود که به حد مشورتی بود و جلسه رسمی خود دوها نبود، بالاخره مشوره دوستان بود که باید اشتراک بکنیم و پیام زنان و دختران افغانستان را باید مستقیم به سمشان برسانیم تا اونا آگاه شون و بدانن که بالاخره نظر زنان و دختران در مورد و پیشنهاداتشان و از همه که مهمتر نگرانی هایشان در مورد نشست دوها چی است. که یک تعداد تقریبا 4-5 نفر زنا بودیم در جلسه اشتراک کردیم و یک تعداد از مردا بودن که از داخل از خارج افغانستان اشتراک کردن و همگی به نوبت سر پروسی که سازمان ملل به خاطر مدیریت پروسی دوها روی دست گرفته، همگی ما انتقاد کردیم و گفتیم که متاسفانه شما یک پلیسی را که همگی ما امیدوار بودیم که بتونه ما را کمک بکنه که ما به بحران‌هایی که فعلا افغانستان امروز روبرو است دست پنجه نرم میکنه بتونیم که راه حل پیدا کنیم، شما متاسفانه یک پلیسی را که باید همه شمول می بود و در تعامل با همه جناح‌ها پیش میرفت، شما را بسیار انصاری ساختیم و مکمل تحت کنترل طالبا بودیم و خود سازمان ملل هم با این کارتان شما در یک موقف خیلی ضعیف قرار دارین و گروه زنا و جامعه مدنی و گروه های سیاسی همچنان در یک موقف قوی شما قرار دارین به خاطر از اینکه شما یک بار دیگر مکمل گذاشتین که طالبا شرط بگذارن و شرط تعیین بکنن که پروسه 28 پیش بره.
و خبر از یک نشست دیگر در ویانا. روز چهارشنبه این هفته، روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، چهارمین نشست مخالفان سیاسی طالبان در اتریش موسوم بر روند ویانا به پایان رسید و شرکت کنندگان این نشست با نشر اعلامیه برگزاری نشست آینده دوحه را مورد انتقاد قرار دادند و از سازمان ملل خواستند تا در این مورد مسئولانه رفتار کند. این اعلامیه نشست دوحه را یک جانبه و به فرمایش طالبان خوانده است. در ادامه آمده است که آژندای نشست سوم دوحه نشان می‌دهد که ملل متحد از ماموریت اصلی خود در این نشست خارج شده و این سازمان نباید با طالبان به عنوان نماینده مردم افغانستان گفتگو کند. احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در سخنرانی پایانی نشست گفت که هدف از برگزاری این چنین نشست‌ها تلاش برای ترسیم یک نقشه راه به خاطر بیرون رفت افغانستان از بحران‌ها است. او گفت که افغانستان دیگر در اولویت جهان قرار نداره و وقت آن رسیده که خود افغانها تلاش نهایی کنند تا کشورشان را از این بحران بیرون کنند. محمد محقق یکی از رهبران جهادی سابق که در این نشست شرکت داشت گفت وقت آن رسیده که با طالبان برخورد جدی صورت بگیرد. آنها به حرف حق و حرف صلح گوش نمی دهند. ذاکر جلالی رئیس شعبه سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه تلویحی در واکنش به نشست چهارم ویانا شرکت کنندگان آن را جمع سرگردان خوانده که از سیاست بین المللی اطلاعی ندارند و چشمشان به کمک‌های خارجی دوخته شده است. تا اکنون سه دوره این نشست در ویانا با حضور شماری از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در پایتخت اتریش برگزار شده است. اما آیا این نشست‌ها می‌تواند رای حل برای بحران افغانستان باشد؟ این را هم از مانسا مبارز پرسیدم.
در رابطه با نشست ویانا، خب اگر در اصل مسئله یا نفس مسئله صحبت کنیم، وجود و حضور همچون نشست هایی با اشتراک بخشی از سیاسیون افغانستان و فقط یک جنبش اعتراضی از افغانستان و بعضی از چهره های جامعه مدنی، خب از لحاظ از این که یک نشست خوب است، ولی یک نشست خوب است، ولی به نظر من یک نشست تعیین کننده نیست. به دلیلی از این که اولا تمامی رهبران سیاسی و چهره‌های مخالف طالبان در این نشست حضور نداشتند، دومی که جنبش‌های اعتراضی هیچ نوع به اصطلاح تفاهمی صورت نگرفته بود که حضور داشته باشند، تنها یک معترض حضور داشتند، اونا به نمایندگی از خود حضور داشتند، ولی اینکه رسانه‌ها بازتاب دادن، من فکر میکنم که اضافه گویی کردن در بحث ارائه گزارش شد. و مسئله دیگه این است که تا زمانی که جهت‌های قضایای سیاسی افغانستان همه روی یک آجندا و یک راهبرد مشخص یا یک نقشه رای مشخص تفاهم نکنه، هر جهت سیاسی در افغانستان که از شکل گرفتن یک ساختار سیاسی و یا ای که در طرح که ارائه میشه به عنوان یک بدیل وجود نداشته باشن، تفاهم نداشته باشن، من فکر میکنم که باز هم یک طرح ناکام میباشه. گرچه نشست ویانا سومین نشست ویانا بود که حتما این پروسه جریان میداشته باشه و تلاش هم برای این میشه که از جهات مختلف تفاهم گرفته شه و حضور داشته باشن و روی یک طرح مشخص کار بکنن، این تلاش قابل قدر است. ولی تا اکنون یک نشستی به تمام معنا تکمیل نیست، خلاها نواقص خود را داره.
در مورد وضعیت زنان در افغانستان گفتیم. بریم به کشور همسایه ایران. 14 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز جمعه 8 سرطان برگزار شد. در این دوره این انتخابات سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان با هم به رقابت پرداختند. باید بگویم که بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن 18 سال را تمام کرده باشند با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی خود در انتخابات میتوانند شرکت کنند. اما در این میان 4 زن هم میخواستند برای انتخابات ثبت نام کنند که از سوی شورای نگهبان ایران رد شد. حالا چرا اش را از سحر زند خبرنگاری که در لندن است پرسیدم.
اول از همه باید بگم که خب این چیز جدیدی نیست. در این 45 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ زنی تایید نشده و این نشانگر عدم آزادی و عدم برابری جنسی در ایرانه. وقتی که فشارها رو روی زنها بیشتر کردن، گشت ارشاد بیشتر شده، چجوری میشه انتظار داشت که یک زن بخواد اجازه رئیس جمهور شدن یا حتی شانس رئیس جمهور شدن رو داشته باشه؟ باید بگم که ایران کشوریه که زنها درش شهروند درجه دوم هستن، مثل افغانستان. با اینکه دولت خیلی اصرار داره که نه همچین چیزی نیست، بیاییم به واقعیت نگاه بکنیم. زنها نمیتونن حق محدودیت دارن در حق طلاق، در حق نگه داشتن بچه هاشون، در کشوری که حتی زنها نمیتونن توی استادیوم ها برن، در کشوری که مهسا امینی و مهسا امینی ها به خاطر اینکه یک کمی موشون بیرونه دستگیر میشن، کشته میشن. چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک زن بخواد رئیس